پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له بریوال کاکړ اورو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان سیاسي ګوندونو وای دوی په انتخاباتو کې د سویو درغلیو پر ضد یو تګلار جوړوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی عمران خان ته ټلیفون کړی او هغه ته یې په انتخاباتو کې پر کامیابی مبارکي ویلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که شرطونه پکې نه وي نو دی دې ته تیار دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سیاسي ګوندونو وایي دوی په انتخاباتو کې د سویو درغلیو پر ضد یو تګلاره جوړوي. د دې ګوندونو مشرانو د دوشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې تر غونډه وروسته وویل دوی په دې اړه ټول په یو خوله دي چې د دوی په وینا تحریک انصاف د درغلیو په نتیجه کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې دوی پر ډیرو خبرو سره سلا سوي دي خو بیا هم نورې سلا مشورې کوي. نوموړي وویل پر دې خبره به د بحث لپاره بله غونډه کوي چې ټول ګوندونه په شریکه یو تګلاره جوړ کړي. تحریک انصاف او د انتخاباتو کمیشن دا نه مني چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د شخړل سوي بم په چاودنه کې د ملیشا ځواک یو عسکر وژل سوی او درې ټپي سوی دي. په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال راډي تول چې دا چاودنه پرون سهار په جنوبي وزیرستان کې سوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې ذمہواري منلي او وایي چې څلور عسکري وژل دي. عوامي نېشنل ګوند د مبینه درغلیو پر ضد په پېښور کې احتجاج کړی او غوښتنه کړې ده چې انتخابات دل سره وسی. د دوشنبه په ورځ ناوخته د احتجاج ته د یاد ګوند مشرانو وویل د یو منصوبې لمخې پښتانه مشران له پارلمان څخه بهر وساتل سو. د عوامي نېشنل ګوند د پېښور مشر ملک مصطفی مشال رډیو ته وویل
دا فراڈ الیکشن او دا منډیټ جیلی ده دی الیکشن کمیشن اف پاکستان چې ده خپل ذمہ واری پورا کړی نه دی. پریزائیڈنگ افسران خپل ذمہ واری پورے کړی نه دی او نادرا خپل ذمہ واری پورے نه کړی دی. ایون چې فوج چې ده هغه کاؤنٹنگ کې ناستو او پریزائیڈنگ افسران چې دی هغه فوج له اختیار ورکړی تاسو کاؤنٹنگ وکړي.
عوامي نېشنل ګوند پرون د خیبر پښتونخوا په زیاتره لویو ښارونو کې احتجاجونه وکړل او د جولای پر 15 تر سره سوي انتخابات یې رد کړل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ټولو ګوندونو دا تور رد کړی دی چې ګواکې په انتخاباتو کې درغلی شوی. د پاکستان قومي اسمبلی ته بریالی سوی علي وزیر وایي تحریک انصاف ورسره رابطه کړې ده خو د ورته ویلي چې د پښتون ژغورني غورځنګ بې اجازې څه نسي کولای. علي وزیر د دوشنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل په پارلمان کې به ټول فعالیت د پښتون ژغورني غورځنګ په لارښوونه ترسره کوي.
د پښتنو د بقا مسله ده. پښتون قوم د دې مشکلاتو نه بهر راایستل دي. پی ټی ایم به موږ ته ډیسیژن راکوي، هغه به مخته یو اعلان کوي، هغه اعلان به موږ پابندي کوو. چې خبره کومه د تنظیم نه اوټوي هغه به زه کله نه کوم.
علي وزیر د جنوبي وزیرستان له 50مې حلقې د پاکستان قومي اسمبلی ته بریالی سوی دی. نوموړی د پښتون ژغورني غورځنګ په مخکښانو کې دی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرتشت شمس وایي دوی هیلمند دي چې عمران خان به د اسلام آباد او کابل د اړیکو په شکولو کې رول ولوبوي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې وروستیو کې څو ځله د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره لیده کاته کړي او پر دوه اړخیزو چارو ورسره غږېدلی دی.
زمونږ ته هیله مونده ده چې دا په کومې ژمنې چې کړي دي او کوم بیان چې په دغه وینا کې مو په ماغې باندې ودرېږي او رول چې دوی لوبولی شي هغه ادا کړي. د دوی په ګټه همدا ده چې که هغه تجارت وي که هغه نور اړیکې وي او تګ راتګ وي هغه باید افغانستان سره ښه کړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان په عامو انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو څخه وروسته وویل له افغانستان سره به اړیکې ښې کوي او په افغانستان کې به د امن لپاره هڅې کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو ځایي قومي مشر او د ولسی جرګې نوماند حاجی حیات خان له درو نورو کسانو سره یو ځای وجل سوی دی. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خو یعنی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې حاجی حیات خان د دوشنبه په مازیګر د رودات ولسوالۍ په کابل کې سیمه کې په یو موټر بم برید کې وجل سوی. اتاوله خو یعنی زیاته کړې چې له حاجی حیات خان سره وجل سوی درې واړه کسان د خپلوان دي چې دوه یا ساتونکي او یوې موټر چلوونکی دی. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او هغه ته یې په انتخاباتو کې د کامیابۍ مبارکي وویلې ده. دواړو مشرانو په سیمه کې د امن لپاره هیله ښودلې ده. د هند بهرنیو چارو د دفتر په بیان کې ویل شوي چې نریندر مودی په خبرو کې هغه خپل سیاسي فکر بیا تکرار کړی چې په ټول ګاونډ کې امن او پرمختګ غواړي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي که له مخه شرطونه پکې نه وي نو دی دې ته تیار دی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره لیده کاته وکړي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وینا په دې لیدو کتو کې به د دو اړخیزه اړیکو د شکولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې که ایران وغواړي نو دی هر وخت لیدو کتو ته تیار دی خو د ده په وینا دا لیده کاته به مشروط نه وي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر مخ دا هم ویلي چې دا به د ایران امریکا او لنړۍ په ګټه وي. ایران په سمدستي توګه د امریکای ولسمشر دا وړاندیز نه دی رد کړی. د ایراني ولسمشر حسن روحاني یو سلاکار حامد ابو طالبي نن ویلي چې د خبرو اترو د بیا پیل لپاره به امریکا د نور څه کولو ترڅنګ د 2015 کال اټمي تړون ته بیرته ستنېږي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په مۍ میاشت کې امریکا له دې تړونه ایستلې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 144 روپۍ 50 پیسې او 145 روپۍ. یو ایرو 128 روپۍ 40 پیسې او 128 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 30 پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 30 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې پر دې اسلام مشوره وکړه چې تحریک انصاف ګوند د هغو هڅو چې غواړي په مرکز کې حکومت جوړ کړي مخه څنګه ونیسي. خو د یاد ګوند یو مخکښ پیاوایي په دغه چاره کې هیڅ ډول ستونزه نه لري.
مرکز میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس وقت تک جو روابط ہیں ہم بالکل کمفرٹیبل ہیں.
پرون بیا عوامی نیشنل گوند خیبر پختونخوا په بیلابیلو خارونو کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. په پیښور کې ورته یوې ولسی غونډې ته د ګوند یو مشر وویل
پهلوانی را سره کوله خو دواړه لاسونه زمونږ د ټولو سیاسي جماعتونو تړلي وو.
او له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی چوکۍ ته منتخب شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وایي دی به د غورځنګ د مشرانو په لارښوونو عمل کوي.
د پښتنو د بقا مسله ده. مونږ خپلواک اختیار تنظیم ته ورکړی دي چې کوم ډیسیژن مونږ تر کوي هغه به مونږ پابندي کوو.
پر یو شمېر نورو سمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پر شو. په پاکستان کې له تحریک انصاف ګوند پرته نورو ټولو ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د دوی موقف یو دی. د دې ګوندونو مشرانو د څرګندونې د دوشنبه پر ورځ یعنی پرون ناوخته په اسلام آباد کې په یو غونډه کې کړې دي. خو دوی وایي په دې اړه لا هم نورو سلا مشورو ته ضرورت لري چې د تحریک انصاف ګوند د هغه هڅو چې غواړي په مرکز کې حکومت جوړ کړي مخه څنګه ونیسي. تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د حکومت جوړونې په چاره کې ستونزه نه لري. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشران وای د قومي اسمبلی د یو سل پنځلس چوکیو تر ګټلو وروسته ورته په مرکز کې حکومت جوړولو کې ستونزه نشته. د دې ګوند یو مشر شاه محمود قریشي د جولای په دیرشمه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان دا هڅې چې له ګوندونو څخه د راتلونکي سوګند اخیستنې د بایکاټ غوښتنه کوي بې ځایه دي.
جو ہمارے اس وقت تک جو
روابط ہیں دی وی مرکز کے دا اللہ پا فضل سرا چے زمون کمی رابطی شوی دی نو ویلے شم چے مگ حکومت جوڑاولو کی چے مشکل نہ لرو. زمنگ د چوکیو شمیر دومره ډیر دی چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی علاوه هم په آرامه حکومت جوړولې شو. د جولای د 15مې په ټاکنو کې مسلم لیگ نون د پارلمان 48 او پیپلز پارټی 43 چوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ته د حکومت جوړولو لپاره 130 چوکۍ په کار دي. په دې ترتیب هغوی د خپلو ګټلو هغو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو او یا هم په آزاد ډول منتخب شو غړو 2 چوکیو ته ضرورت لري. پیپلز ګوند په هغه ګوندونو کې شامل دی چې د درغلي او تورونو په لګولو سره د انتخاباتو تیر شوی بهیر ردی. خو یو مشر خورشید شاه د جولای په 13مه خبرلان ته وویل چې له پارلمنټه به مخ ونه ګرځي.
پیپلز پارٹی له پرون راسی د نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کړې دي. ان شاء الله ټول به هم نظر کېږي. موږ به پارلمان ته ځو. موږ به د اپوزیشن په چوکۍ کښینو. تقریبا ټول ګوندونه رضا سوي چې په قومي اسمبلی کې په زغرده د اپوزیشن رول ولوبوي.
خود مذهبی ګوندونو اتحاد مجلس عمل او د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د دې لپاره کتلي چې هغه په پارلیمنت کې لکیناستو بایکاټ کولو ته وهڅي. په ټاکنو کې د قومي اسمبلی 12 چوکیو ګټونکو متحده مجلس عمل په دې لړ کې مظاهره هم پیل کړې دي. خو په دې اتحاد کې شامل جماعت اسلامي ګوند بیل دریز لري. د دې ګوند مشر سراج الحق د جولای په 13مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې نوی حکومت ته بعد د کار موقع ورکړي.
پارلیمان بالادستی د جمهوریت روان ساتلو او ملکی حکومت جوړولو لپاره نوی حکومت ته د کار کولو موقع ورکول غواړو. د عمران خان لخوا شوی د اسلامي فلاحي ریاست او بدلون راوستلو وعده پوره کېدو ته منتظر یو. د پارلیمان دننه او بهر به د سیاسي استحکام لپاره کار کوو. د اپوزیشن په توګه به خپل کردار لوبوو
او اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے.
تر ټاکنو وروسته د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف په کوربتوب د ټولو سیاسي ګوندونو تریوي غونډې وروسته دوی اعلان وکړ چې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلي شوې ده. نو ځکه دغه بهیر ردی. عوامي نېشنل ګوند هم له دې کبله مظاهره کړې دي. خو د ټاکنو کمیشن ویلي چې انتخابات له درغلي او پاکو او د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو شان حالات برابر وو.
د بشیر ګواخ رپورټ وو. عوامي نېشنل ګوند له اعلان کړي پلان سره سم د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په زیاتره لویو ښارونو کې احتجاجونه وکړل او د جولای پر 15مه ترسره شوي انتخابات یې رد کړل. د یاد ګوند مشرانو د احتجاجي غونډو ته په ویناو کې تور پورې کړل چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي او د یوې منصوبې له مخې پښتانه مشران له پارلمان څخه لرې ساتل کیږي. د دې احتجاجي لړۍ یوه مظاهره په پېښور کې هم وشوه. خالد خان یې تفصیل راکوي.
دا کل پما خام پیخور کی دا عوامی نیشنل پارٹی ځای مشرانو او کارکنانو دا جولای 15م ټاکنو کې د ټګي او درغلي خلاف احتجاجي لارونو کړو او تور یو لګولو چې دا یو محسوس سیاسي ګوند په کامیابی کې د انتخاباتو کمیشن سره سره د پاکستان نور ادارې هم ککړې دي. په دغه احتجاجي لاریون کې پړون بیزل د فوج خلاف داسې نارې او شعارونه اوچت کړی شو کوم چې د دې نه مخکې هیڅ یو سیاسي ګوند په جلسه یا جلوس کې نه اورېدل شوی. د عوامي نېشنل پارټۍ پېښور ضلع تنظیم خپل احتجاجي لاریون جنا پارک ته مخامخ په جی ټي روډ وکړو او هم د دغه ګوند د پېښور ښار تنظیم خپل احتجاجي لاریون د پېښور نمک منډی او کیسخوانی بازار کې وکړو. د عوامي نېشنل پارٹی پخوانی صوبائی ستر سکتر ارباب طاہر په خپل وینا کې ویل چې دا یو محسوس ګوند د ګټل د پاره د پاکستان عدلیه او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې درغلی وکړه او دا یو سازش لاندې د پښتنو سیاسي مشران د پارلیمنت نه بهر کړل.
دا منصوبه بندي شوی و چې په دې ملک کې به یو مخصوص جماعت یو مخصوص لیډر چې هغه استابلیشمنت لاډ لا عمران خان و او داسی انتخاباتو چه داغه پا مقابله که کم سیاسی جماعتونو داسی و چه پالوانی را سرکولا خودوانا ناسونه زمون دا طول سیاسی جماعتونو تارنیو
دا غشان دا وامین شل پاتی دا پیخور خار تنظیم صدر ملک مصطفی اویل چی یو خوا خود دا دوی دا گون امیدواران دا ترخگرو پا هدفو او بلخوا دا ملک زیموار ادارو پا تاکنو کی دا دوی مخالف امیدواران پا داندلے او درغلے کامیاب کرل
دا فراڈ الیکشنو دا منڈیٹ جیلی دے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان چی دے اقبل زیموارے پورا کڑے نا دی پریزائیڈنگ افسران اقبل ذمہ وارے پورے کرے نہ دی اور نادرا مقبل ذمہ وارے پورے نہ کرے دیے ایون چی فوج چی دے آگا کاؤنٹنگ کے ناس تو اور پریزائیڈنگ افسران چی دی آگا فوج لا اختیار وٹ کرے تاسو کاؤنٹنگ ہو گئے
دا یادونه دا چې په دیرشم جولای په 400 کې د عوامي شل پټه مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په نوخار کې میا افتیار حسین مردان کې امیر حیدر ہوتی او په بونیر کې سردار حسین بابک او نور د عوامي شل پټه مشرانو د دغه احتجاجي لاریونو مشري کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې خخکل شوی بم د پاکستان د ملیشا ځواک یو عسکر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. دا پیښه پرون سهار رامنځته شوې ده خو خبرې بېګا را رسېدلې دي. د پیښې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. سیلاب مسعود حال راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے دو خفیہ ادارے یو ذمہ وار چروا کی مشال ریڈیو تا دنوم نہ جاوا تولو پلوز وشولی دی چپسولی وزیرستان سے پمزک کے شاخ بم دے چودن پر نتیجے سے دے ملیشائی فورس یو سر تیرا مڑ ادرے نور پر ہر جلی شوی دی دغی چروا کی دا زیادا کڑا چداغا چودنا پرون گئی زمال اتنی میں بجے دے سولی وزیرستان پسی میں دعا تو پٹونیک سے آگا وقت وش والا چکلا پیو گاڑی سے سوار دے ملشائی فورس سر تیری پر ڈیوٹی روان وا چپمزک سے خندی بم ور وچاو دے دام دے چروا کی پر مطابق دے چودنے پر نتیجے سے گاڑی تا جان را سے دل آئے اوپر ہر جلی سر تیری سمدستی دے رزمک پوزی اسپتال تا ولش دول ورا سوال شوال دے برید و پر برید سے دے مرگ جوب لے پڑا دے تاری کے طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلے اور سرائے دا دواہاں کڑے دا چھ دے دغے چودنے پر نتیجے کشے سالور سرتیری مڑا او دوا نور پر ارجلی شوی دی یادا دیوی چھ وجلائے او پر ارجلی سرتیری دلان سنائیک خان وزیر اولدار فاتح جان سپاہی نعمت و سپاہی وجید اسلام پر نمونو پر جندل شوی دی سیلاب محسوس مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په پاکستان کې د ترسره شو عام انتخاباتو په ترڅ کې له جنوبي وزیرستان علي وزیر هم بریالی شوی دی. علي وزیر هغه کس دی چې د روان کال له پیل څخه یې نه یوازې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې مخکښ رول لوبولې بلکې داسې ویناوې هم کړې دي چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د ادارو ضد بولي. په ټولنیزو رسنیو ډېرو خلکو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا علي وزیر به په پارلمان کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر غږ پورته کړي او که نه. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال احمدالله پر همدې موضوع علی وزیر سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې دوی به په قومي اسمبلی کې په ځانګړې توګه کومې مسلې راپورته کوي.
د پښتنو ښکاره مسلې دي پارلیمنت ته منتخب کول نه هم مخته په دنیا په بلا میډیا او په چینلونو باندې راغلي دي او په دنیا کې هم د هغې په حق کې مظاهرې هم شوې دي. نو هغه مسلې خو ښکاره مسلې دي. مثلا دا ده چې د پښتنو د بقا مسله ده. پښتنو کې چې کوم مشکلات دي دا هغه دي. پښتنو کې چې تورې کومې خبرې تیرې شوې هغې پښتنه ده او پښتون قوم د دې مشکلاتو نه بهر راایستل دي. نو هغې ته خو سوچ او فکر هغه خبرې خو روانې دي. ټیک شو. بله خبره راغله د پارلماني په حوال سره راغله.
پارلیمنٹ پاولا سره راغله نو هغه بداوی چې مونږ خپلواک اختیار تنظیم ته ورکړی دي تنظیم چې کوم ډیسیژن مونږ تر کوي هغه به مونږ پابندی کوو
کومي مسلې چې د دینه مخکې تاسو په جلسې جلوسونه کې راوچتاولې نو آیا هغه انداز باندې به دغه مسلې په پارلمان کې هم راپورته کوي
بالکل ما درته ویل نه چې مونږ خپلواک اختیار تنظیم ته ورکړی دي چې تنظیم په کوم انداز باندې مونږ ته هدایت وکړي هغه انداز باندې به مونږ روانو ورسره ځکه اوس دا درته وایم چې هغه نه ما زه تیشم یا زه سلوشم بیا به تنظیم بیا پښتنه رانه کوي تنظیم چې مونږ ته په کوم انداز باندې آرډر راکوي هغه به مونږ منل لګو
په جنوبي وزیرستان کې لکه د آبادکاری خبره شولا ډیر خلک وسم په نور ځایانو کې میش دي نو آیا د دې لپاره به سغت پورته کوي چې دا خلک واپس خپل خپل سیمو ته راوسل شي د دې آبادکاری چې دا زر تر زر شروع شي
ګوره خبره دا ده چې الیکشن په ورځ نه الیکشن نه مخته ته کوششونه کړی دي مونږ ته د تکلیف را رسولو د هر څه خبره کړی ده په خپل ځای باندې مونږ خدا قسمونه کړی دي حالات چې مونږ به د وزیرستان د پښتنو درد نه پرېږدو هغه د پر راوتی کوو به
اوس لکه د حکومت حواله سره خبره کوو مرکز کې لکه زیات سیټونه چې کوم دی هغه پی ټی آی یغستی دي نو آیا څه اراده مشته دي چې پی ټی آی سره شامل شي یا د وزیر اعظم د پاره عمران خان ته به ووټ ورکوي
ما اول هم درته ویل چې مونږ دلته اوس سره هم کرم د خپل تنظیم په حواله سره پی ټی ایم په حواله سره پی ټی ایم به مونږ ته ډیسیژن راکوي هغه به مخته یو اعلان کوي هغه لین به مونږ پابندي کوو
د تحریک انصاف له خوا د سره ترابطي شوی تنظیم سره
بالکل تنظیم سره حواله سره زنه شم څه ویل خو ما سره شوی دي
نو څه غوښتنه ده نه شوی ده
غوښتنه دا ما ورته وی چې زبای تنظیم نه پښتنه کوم تنظیم چې ماته لار راکوي هغه نه پس بزې تاسو سره زما
تاسو په خپل څه نظر دی چې آیا شاملې دل بغواړي نه شاملې دل بغواړي
ګوره دا زما د زړه خبرې دي یو د نظری خبرې دي د تنظیم خبرې دي زما زړه خدا وایي چې اسمان ته ورځم خو چې کې دي نشي زه ولې کوم چې خبره کومه د تنظیم نه اوټي هغه بز کلا نه کوم
جنوبی وزیرستان د کامی سملا چوکای ته له منتخب شوی علی وزیر سره مو د احمد الله مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
د پاکستان په پارلیمان کې د زیاتو چوکایو لګټلو وروسته د سرکاري چې د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان به د ملک د وزیر اعظم په توګه پراتونکو څو ورځو کې سوګند پورته کړي عمران خان په انتخاباتو کې لبریا ترلاسه کولو وروسته په ولنډ بینا کې د ملک پر بهرنۍ تګلارې د خبرو پر وخت ویلي وو چې د غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې داسې آزادې وي لکه د اروپایي هیوادونو ترمنځ چې دي نوموړي دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې به د امن لپاره هڅې کوي زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره په دې اړه مرکه کړې چې دوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان له جوړیدونکي حکومت څخه په کومو برخو کې زیات هیله مند دي
په دغه تیرو کال دوه درېو کې دلته سفارت په ځانګړې توګه سفیر داخلوال هم بیا بیا عمران خان خیل ساتلی دی سره دې چې هغه په مرکزي حکومت کې په پښتونخوا کې وو او حتی په دغه وروستیو ملاقاتونو کې چې د انتخابات نه وروسته د سفیر صاحب سره شوي وو په هغه کې هم د بیا بیا ویلي چې دی غواړي د افغانستان سره اړیکې ښه کړي او لا یې ښه کړي زمونږ په هیله مونږ دا چې دا په کومې ژمنې چې کړي دي او کوم بیان چې په لاره وینا کې موږ په لومړنۍ وینا کې په ماري باندې ودرېږي او رول چې دوی لوبولی شي هغه ادا کړي دلته څو موضوعات دي یو دا چې د نورو حکومتونو په نسبت عمران خان ته اوس زمينه مساعده ده هغه دا چې د پوخا په سیر چې د زمونږ د هیواد او د پاکستان په ځانګړې توګه نظامیان او بیوروکراسي سره چې په مخ کې لږ موضوعات زیات وي او ستونزې زیاتې وي هغه نسبتا اوس دغه د اپپس یا د سولې او د پیوستون اړوند چې کومه هغه صنعت نهایي شوی دی هغې هم یو زمینه مساعده کړې ده او هغه تګ راتګ هم زیات دی په ډیرو موضوعاتو باندې توافق هم رامنځته شوی دی او حداقل په موضوعاتو باندې بحث کیږي تګ راتګونه کیږي نو د خبرو اترو ته هم زمینه مساعده ده دا هم د عمران خان حکومت لپاره به چې دا راځي د هغې لپاره به یو مثبته نقطه یي چې د مذاکرې لپاره هم حالات سازگار دي
پوخا پسیر نه دي چې مون هتا تاګر تاګونه هم کم شي او هتا بعضی وخت نه کېدل او میزبان هم نه کېنستون او دا یو مثبت دغه دې ترشته دي چې یو څه نسبتا مثبته فضا موجوده ده. نو د دې لپاره به هم د دې په ګټه مداده چې کاغذ تجارت وي کاغذ نور اړیکې وي او تاګر تاګ وي هغه باید افغانستان سره ښه کېږي. نو دا هغه څه دي چې مونږ ته څه امیدواري ده کوي چې ممکن دوی هم هڅه وکړي چې افغانستان موضوع کې مرسته وکړي. زمونږ ولسمشر جاوید اشرف غنی هم هغه دته چې مبارکي ورکړه د مبارکۍ تر څنګ یې په راتلونکي باندې خپل باور خورځو چې پخوا چې څه شوي دي یا شوي دي ولې په راتلونکي د یو نیکمرغه راتلونکي لپاره باید دواړه هېوادونه کار وکړي. هغه په اقتصادي او په نورو برخو کې هغه ولسمشر خپل ذکر کړی دی.
شمسیب تاسې یو موضوع دا د کډوالو هغه و چې په تیر حکومت کې چې د خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت و تاسو به عمران خان سره ډیر ملاقاتونه کول اوس خو په مرکز کې هم حکومت جوړیدونکی دی او خبر پښتونخوا کې هم دغه مسله به څنګه کیږي تاسو د دوی نه څه غواړئ؟
سره دې چې د زمونږ د افغان کډوالو خپل هیواد په عزت توګه بیرته ستنېدل زمونږ د حکومت اولویت دی، دا لومړیتوب دی. مونږ غواړو چې دوی په تدریجي ډول البته چې دوی په خوخه وی خپل هیواد ته بوز ولسمشر مختلف کمیسیونونه ټاکلي دي او اړوند ادارات ته وظیفه ورکړي ده چې هغه ټول امکانات په کار راولي او دوی ته زمینی مساعدې کوي چې موږ خپل کډوال راجذب کړو. نو دا یو موضوع ده. او بل دا ده چې بیا د پاکستان سره هم په دې برخه کې کار روان دی، هغه کوم چوکاټ چې نهایي شوی دی په هغه کې حتی مهمه موضوع ده. خو اوس یو څه نسبتا تفاهم موجود دی، هغه فشار اوس یو څه کم شوی دی. نو راتلونکي حکومت نن زمونږ هیله ده چې ما کوم تفاهمات شوي دي هغه ته ادامه ورکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د استاد اول میر په غږ یو سندره درته اورو.
زچنن آزاری ما زچنن آزاری ما دابوی آزار دچا دابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا نورو خلق یاران پوری خندا کلا تمام دخت آشنا پا مہرو پا وفا کلا ننچی وی نی جاڑما ننچی وی نی جاڑما اے نصیبا دا ولی اے نصیبا دا ولی جوڑ دکڑو مجبورانا دا بوی گزار بچا زچنن آزاری ما زچنن آزاری ما دا بوی آزار بچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار بچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار بچا یار د محبت پمن بل زړه را سخاوړې دے ما د خپل ولې لاس د هر چا سخا پری کړې دے پات یک تنها شما پات یک تنها شما یار شپلم سوندبل او نا جاڑی سو پکڑی یار چشی انکار بچا زچنن آزاری ما زچنن آزاری ما تابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا
Whoa!
جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو وایي دوی په انتخاباتو کې د سویو ترغلیو پر ضد یوه تګلاره جوړوي. د دې ګوندونو مشرانو د دوشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې تر غونډه وروسته وویل دوی په دې اړه ټول په یوه خوله دي چې د دوی په وینا تحریک انصاف د درغلیو په نتیجه کې زیات چوکۍ ګټلې دي. خو تحریک انصاف او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا خبره ردوي چې ګواکې درغلۍ شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې د شخړل سوي بم چاودنی د ملیشیا ځواک یو عسكر وژلی او درې ټپي کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان یو استخباراتي چارواکي د نومونو شدولو په شرط مشال رډي ټول چې دا پیښه په نن سهار شوې ده. تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې ده. عوامي نېشنل ګوند د مبینه درغلیو پر ضد په پېښور کې احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې ده چې انتخابات له سره وسي. د دوشنبه په ورځ ناوخته سوي د احتجاج ته د یاد ګوند مشرانو وویل د یو منصوبي له مخې پښتانه مشران له پارلمان څخه لري وساتل سو. د پاکستان قومي اسمبلی ته بریالي سوي علي وزیر ویلي تحریک انصاف ورسره رابطه کړې ده. خو د ورته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بې اجازه څه نسي کولای. علي وزیر د دوشنبه په ماښام مشال رادیو ته په مرکه کې ویل په پارلمان کې به ټول فعالیت د پښتون ژغورنې غورځنګ په لارښوونه کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرتوش شمس وایي دوی هیله مندي چې عمران خان به د اسلام آباد او کابل د اړیکو په شکولو کې رول ولوبوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته په مرکه کې وویل افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې وروستیو کې څو ځله له عمران خان سره لیدلی او پر دوه اړخیزو چارو ورسره غږېدلی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او هغه ته یې په انتخاباتو کې پر کامیابی مبارکي ویلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کله مخه شرطونه پکې نه وي نو د دې ته تیار دی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره لیدو کاته وکړي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له خپل خبري علاوه.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په انتخاباتو کې په کامیابی عمران خان ته مبارکي ورکولو سره سره د کابل د سفر بلنه هم ورکړي کوم چې نوموړي قبول کړي ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې امن او قلارۍ نه په غیر په پاکستان کې هم امن نشیرات للی او دا وجه ده چې د دوه ملکونو ترمنځ د تیر څو وخت راهسي په سیاسي او فوزي کچ خبرې اترې شروع شوي چې له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالاتو کې تر ډیره حده بهتري راغلي ده. ورسپانه لیکي عمران خان له وزیر اعظم جوړېدو وروسته په کار دي چې د خبرو اترو دا پروسه د نور هم تیز کړي چې د دوه ملکونو ترمنځ کومه بې باوري ده چې هغه ورسره ختم شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې عمران خان د انتخاباتو وروسته په خپل وړمبي وینا کې د افغانستان په حق له د ښه خیالاتو سرګندونه وکړه او وینا یې وا چې افغانستان سره تعلقات نور هم ښه کولو لپاره به کوششونه کوي. د کوم چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ډیر مثبت جواب ورکړو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو لپکار دي چې د تیرو وختونو اختلافات د هیر کړي او دراتونکو لپاره د خپل اړیکې خی کړي ځکه چې په خو اړیکو کې د دوه ملکونو د کروڑونو خلکو ګټه ده. د سره سره دوه ملکونو لا په ګډه سره د ترهګری خاتمه لپاره هم کوششونه کول پکار دي. ډیلی ټایم او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د تیرو سو کلونو راهسې په نرخزیانو د تشدد او جنسي تیری په پیښو کې زیاتواله راغله او د تیر ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې یو پیښه مخته شو چې پکې دوه کسانو په نرخزیانو د جنسي تیری کوشش کړي وو او په ټولنیزو رسنو د دغه پیخي ویډیو خوریدو وروسته د نوخار پولیسو دغه دوه کسان ونیول. ورسپانه لیکي چې څوک هم په نرخزیانو ظلم زیاتې کوي نو ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي شي چې د نورو خلکو لپاره دا یو مثال وګرځي. د سره سره د نرخزیانو سره بد سلوک ودرولو لپاره په اولس کې د شعور او آگاهی هم ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د قانون سازۍ د لارې هم د نرخزیانو حقونه خوندي کېدې شي خو ضرورت د دې خبر دی چې په هغه قانون دی بیا په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ پاڼې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان هغه وینا چړلې چې په انتخاباتو کې تر بریا وروسته کړې و. مقاله لیکي د درغلیو پاړه چې عمران خان کوم دریض خپل کړی و د هغه له کبله ځوان نسل ورسره ملګری شوی دی. رویټرز خبري ایجنسی بیا د افغانستان په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لخوا پر ښځو د جنسي تیریو موضوع راخیستی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د هغه ټلویزیوني وینا په اړه لیکي چې په ټاکنو کې د بریا نه پسې کړې وه چې خپل نږدې ملګرو سلاکارانو او ولس ته مخاطب وو چې د کرکټ د لوبې نه هغه ښه واقف دی او هغه ته معلومه ده چې لوبه تر هغې نه ختمیږي تر څو چې وروستۍ بال نه وي شوی او د دې خبرې سره یې د یو نوي پاکستان د بنیاد ایښودو ژمنه هم وکړه. د مقالې له مخه د درغلیو یا د کرپشن په اړه د خان او توجه لوجی هغه ته د دغه هیواد د ځوان کول ملاتړ ترلاسه شو. دا مهال د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او د مسلم لیگ مشر نواز شریف دواړه د درغلیو په اړه د هغه ادارې له مخه تورن شوی دي چې پخوانی پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف په دې مخه جوړه کړې وه چې د علاقه چې د درغلیو پلټنې وکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د لوړ پوړو چارواکو د درغلیو د ریاست د ناکامۍ ترمنځ یو داسې ربط په ګوته کړو چې ځوان کولتای د هغوی د محرومۍ جواز پیدا کړو. د مقالې له مخه د 25 جولای ټاکنو دوه موضوعات را برسېره کړي. لومړی دا چې د دغه هیواد پوز په ټاکنو کې تر کومه حد پورې مداخلت وکړو چې هغه نتیجې ترلاسه کړي کومې چې د دغه هیواد جرنیلان غواړي، او دویمه دا چې د ریاست په چارو کې د عدلي جارحانه رول به څومره اوږدمهاله اغېز ولري. خو مقاله بیا وایي چې د دې پوښتنو ځواب به د وخت تېرېدو سره معلوم شي. خو یوه خبره باندې هر څوک متفق دي چې عمران خان پوز راوستی دی او د نړیوالې میډیا لخوا د دې مفکوري د قبولیت نه پس د عمران خان د حکومت په اړه به په نړیواله کچه هم دا تاثر نور پیاوړی شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د افغانستان په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا په ښځو د جنسي تیریو په اړه مقاله خپره کړې او د دریو بچو د یوې مور کیسې لیکي چې لومړی د یادې وسوالې ډلې ځایي مشر د هغوی کور ته ورغلو او د پیسو غوښتنه ترې وکړه، او کله چې ورته دغې ښځې وویل چې موږ سره پیسې نشته، غریبان یو او کچرې مو ولرلې نو در به یې کړو، خو اجانس ته ویلي چې د داعش د غذایي کمانډر د هغې د ازارۍ ونه منلې او ورته یې وویل چې خپل بچي او د بچو پلار به پرېږدي او موږ سره به ولاړه شي او زمونږ یو جنگیالی سره به واده وکړي. دغه خدای چې اجانس ته خپل فرضي نوم ظریفه خودلې وای چې کله ما د هغوی دا خبره ونه منله نو غواخې وکړو چې بچي او میړه به درته ووجنو، کور به دې قبضه کړو او د ځان سره به دې بوزو. یوې بلې جینې چې د شبرغان نه کړه شوې ده اجانس ته خپل فردي نوم سمیره خودلې وای چې لس میاشتې مخکې د داعش جنگیالیو د هغې سورلس کلنه خور د هغوی کور نه بوتله او تر ډیرو مودو پورې د دې ډلې ځایي مشر او نورو جنگیالیو ورسره بدکاري کوله. د اجانس په خبره د دې نه مخکې چې په ننګرهار او زابل ولایتونو کې اسلامي دولت وسواله ډله په 2014 کال کې رابرسېره شوه، نو اجانس زیاتوي دا ډول تیریو پاړه به ځکه خبرې نه کېدی چې په افغان ټولنه کې دا یو د شرم خبره ګڼل کېږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت وړیا مرستې او تړون لاسلیک شوی. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل دغه مرستې به د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو د ملي بودیجې له لارې په بېلابېلو برخو کې ولګول شي. په ورته وخت کې د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هرټوګ شیفر بیا دغه مرستو په اغیزمنتیا ټینګار کړی او دای د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره مهمه بدلی دي. واصل وسال حال راکوي.
د اصلاحاتو د ملاتړ او د لوګي د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې او تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغیزمن ډول ولګول شي
و ارزشي کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم.
دی وای دا د غمرست ارزښت کول شو پسو برخو وي شو لومړی خدا چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي بل دا چې دغه پیسې څنګه کول شي د لوګي د کچ رقمولو د اقتصادي وده او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي خغلی قیومی دغه شنول چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي د پداسیال کې چې ل د وړاندې نړیوال بانک په ویل مې کې ویلو چې ل نیمای زیات افغانان د بیوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په ډېره جدي اقداماتو ته اړتیا ده د افغانستان د ایسایې د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور له مخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده د دغې ادارې په راپور کې د غشنډغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 8.5% لوړه شوې او په 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري په ورته وخت کې د جنوبی اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو زموږ هڅه ده چې افغانستان کلیدي پرمختیا ته ورسیږي زموږ غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغیزمن ډول ولګوي
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یوش مر افغان کارپوهان لا غیدلې صدقیا سیدی وای ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي واصل وصال ازادي رادیو کابل
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ ارزښت تاریخي کمی ورسته اوس بیرته په خکېدو راغلی دی د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د بیو ښکته پورته کېدو لاملونه سیاسي حالات کاروبارونه د حکومتونو اقتصادي پالیسیو په نړیوال مارکیټ کې د سودا اخیستلو څرنګوالی ښیي بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی
په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ قیمت ښه شوی دی د جولای په 1 په بازارونو کې یو ډالر په 122.5 روپیه بدلیده تر دې څور ځ مخ کې د یو ډالر بیا 122.8 روپیه و دا د دې هیواد په تاریخ کې د روپیه د قیمت تر ټولو ډیر کمیدل بل شوې دي په پاکستان کې د روپیه ارزښت د دې کال په سر کې کمیدل پیل شول اقتصاد پوهانو د دې وجہ سیاسي ناقراره او د وی خي اقتصادي پالیسي نه درلودل خودلی وو د جولای په 15مه په پاکستان کې انتخابات وشول تمدا چې د اگست په نیمای کې باندې نوې حکومت په کار پیل وکړي په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق مشال رډو ته وویل چې سیاسي ثبات د پیسو ارزښت ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري هغه ځکه تکړه چې د روپۍ ارزښت کمیدو سره ګرانی زیاتېږي نو ځکه نوې حکومت کولای شي په دې لړ کې لا نور ګامونه واخلي
سٹیٹ بینک آف پاکستان اوس داسې شي کولای چې هغه ډالر ډم کی په اوپن مارکیټ کې یعنی څه ډالر اوپن مارکیټ ته ورواچي نو هغه سربدای چې د ډالر هغه پرشر چې دی هغه به کم کړی شي او د روپۍ قدر به بیرته استحکام ته راشي
د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه چین پاکستان ته د جولای په 1 $2 ورکړي چې له وجې په بازار کې ډالر زیات شول او د روپۍ ارزښت ښه شو په پاکستان کې د مې په میاشت کې د نگران حکومت راتګ سره د ډالر په وړاندې د روپۍ قیمت مخ په کمیدو شو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وايي پاکستان په نړیوال مارکیټ کې سودا په ډالرو کوي او دا د روپۍ پر ځای د ډالر ډیر کارېدو لوجي د خپلو پیسو اهمیت کمیدل دي
خو هغه زیاتی
څنګه چې یو عام مګه د روزمره د استعمال کم شي زالو بداغي به یو آسان مثال داسې درکم لکه ټماټر چې نو ټماټر چې دغه د سپلای دغه سیوای یعنی رسد دغه سیوای او طلب کمی نو دغه قیمت لاندې راځي دغه شان د پاکستان د روپی هم دغه شانتي مثالی او طلب دغه ولی کمیږي طلب دغه په دی وجه کمیږي چې کله یو ملک دی لکه پاکستان کله چې د امپورټ سیوا شي د دې ایکسپورت بهر ملک ته برمدات یې هغه کم شي نو په ځای به د دې چې پاکستان د روپی خلک ډیماند وکړي دغه طلب سیوا شي دغه طلب کم کړي شي
په پاکستان کې د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته سټاک مارکیټ هم ښه شوې ده نگران حکومت د هیواد راتلونکي حکومت ته خبرداري ورکړه چې مخ پر ځوړ اقتصاد ښه کول لپاره ډېر کار ته ضرورت ده په ټاکنو کې ګټونکي تحریک انصاف مشر او ممکنه راتلونکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دا به د ملک د مشر په حیث داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره به اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د نمائندارو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې سبب شوي چې یاد اداره د ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز وکړي د دې ادارې ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي کچرې د مهمو دولتي ادارو کمیټه د دوی د وړاندیز ومني او پریکړه وکړي نو د په وینا د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات بل ټاکلي مودې څخه څلور میاشتې وځندېږي تفصیل فریبه ظاهر اورو
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشټوالی په تیر بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز وکړي د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د یو سل څلورمې مادې له مخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي د ملي شورا د دواړو جرګو مشران لوی ترنولي قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړي توب لري دوی د قانون لمخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلور میاشتې پورې انتخاباتو وځنډوي د معلومه نه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي خو ښاغلی هاشمی پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو معیارونه پوره نه سول
پوهاوی هغه شو دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و پکې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو دپاره هم سخت دی په دې اطراف کې بیا خو د زنانو دپاره خدا بیخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري بل ناامني یو بل سبب بل دغه موږ تاسو جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتللی ډېر سخت کېږي بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی مخکې نه تشویق شوی وی او دا غونډو باندې که مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخته نه وي راغلی
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه ښاغلی هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلور میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هوارې او معیارونه به پوره سي داسې وویل
رئیس صاحب دولت هدایت ورکړی چې د دې دغه فرضلامل او غلایحي چې د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرطی چې د دولسم سند معیار دی هغې باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیانو دپاره رقابت وکړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې یو سلو شلو ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نومنده نسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بیلابیلو عواملو له کبله ځنډیدلې دي له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي د میزان 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري، او ل ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو رپورټونه ورکړل شوي دي. داعش ډلې وروسته لدې چې په منځني ختیځ کې ماتې وخوړه افغانستان ته یې مخه کړه، او که څه هم ځینې خلک وایي چې دا اواغ داعش دوه بېلابېلې ډلې دي، خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې وکړل له هغو تیریو کم نه بدل کېږي چې په منځني ختیځ کې کړي دي. د همتکل په رپورټ کې په جوزجان کې د دې ظلمونو یوازې دوه مثالونه راغلي چې په عراق او شام کې له شوو جنایتونو سره انډول درد پکې نغښتی دی.
د افغانستان په څلوېښت کلنه جګړه کې خورا زیاتې بېرحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بېرحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بېلابېلو بڼو ووژل، او حتی په یوه مورد کې یو شمېر کسان پر چاودېدونکو موادو کېنول او وایلوزول. خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبري ودونو ته د ښځو د اړېستو کیسې تر ډېره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او ښځو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردرې د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی، د یکشنبې په ورځ د زمري د میاشتې په اوومه نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدې د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوخې ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دخترو را کش کده میبره، هیچ یک زنو ما میکنه ای دایشا زنو را میبره. قطشان خودشان کچی هستن، هم زن هم زن هم دارن، دختر هم دارن، خودشان دخترهای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکام میکنن، چی میکنن، زور زور هستن دیگه. و ما چی کده میتنه؟
در دول کسی نور همشته در جوزجان پی ولری پراتکلی که در درای و ماشومان و یوی مور زریفه، رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې د ویل میړه د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي، ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم، خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم. خو هغه نه منله او ویلې چې داسې ده نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ماته یې ټوپک ونیو او ویل چې که ورسره ولاړه نشم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره وی کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
خودشان جنگ میکنه، یک داره میکشه، یک داره قطش همشیر میزنه، چی میکنه ما را میگه خونه نداره، این دما او بتین، دما نون بتین، دما او را پخته کده بتین، دما ای را دایدستی که بیزار شدیم، ما شو شو بود که ما گرفتیم.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په دریو ولسوالیو او همدراز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډېره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته دې ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکېل دي.
ټولنه او سخت ریځي
کلاف زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د لوګر اوسیدونکو وای د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډیر واټن لکول د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غزیدلی مزي راټیټ شوی چې دوی په خبره د برېښنایي شارټونو یا کرنٹ امکان ډیر شوی دی. سیموال زیاتوی دوی د پروژې له پلي کېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو د شرکت مسؤلینو سره شریکه کړې و خو هیڅ چا ورته پام ونه کړ. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غزیدلی د برېښنا مزي د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلالي مشال راډیو ته وویل
او اوس فعلا یو مشکل دا ده چې پای په کلیو په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوسته هغه په ایر لري دي هغه ډېر ځوان دي سیمونه لینونه ډېر کاته دي او زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پرې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نسته او خلک ته اختر ورکړي چې کورونه راوځي کورونه وران کی.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبري وایي چې غزیدری مزي نهایت لاس متره لزمه کې پورته دي
هغه مزه چرکش شوی دي لاس متره د ځمکنه راځي کې دي آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټ برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا 10 متره چې د ځمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دي مونږ درې چبونه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسو یا افتتاح وسو باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 100 متره یا 40 متره ولګي ول شي هغه کې متراج کم شوی دی ټیټ ټیټ لګول شوی دی فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلي شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اثرات یې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي او بل په ساحه د مسکونی کې دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې هغه کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي دلته اوسېدوی نسکلی دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و موږ غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلی برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ. یاد دیوی لوګر د کابل او پکتیا په منځ کې پروت دی. د پکتیا مرکز ګردیز ته 3 میاشتې مخکې برېښنا ورکړل شوې او تمه ده چې د یو کال څخه په کمه موده کې به خوست هم واردات برېښنا ورسیږي.
راشر باپی چت نغمے پکڑے دو کما
ne na